پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دولس پچیش پی داس دی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربم تخنیکی چاري شمشاد چترنګ مختوری السلام علیکم د دې سات په خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو جګ پوری پوځي چارواکي څرګندونې د افغانستان د جګړې په اړه لرو چې وایي د یو نوي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
یو امریکایي جنرال وایي هڅه کوي افغان قواوې په راتلونکي کال کې د وسلولو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. دفاع وزارت وایي په تهاجمي او تاروزي عملیاتو کې د دولت تر اتیا زیات وسلول مخالفان وژل سوي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پاوز لوړ رتبه قمندان وایي امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د افغانستان د پاوز له وړو قطعو سره کار پیل کړی څو هغوی په راتلونکي کال کې د وسلوالو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. د ده په باور له دې سره به په افغانستان کې د 16 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل سي. جنرال جوزف هوټل چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره لا ډېر کار ته اړتیا سته، خو نوموړي خوشبیني څرګنده کړه چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه هم راغلي دي. جنرال اوټل خبریالانو ته ویل د افغانستان په اردو کې زاړه قمندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان مشران راځي. دغه رنګه د جنرال جوزف هوټل په وینا افغان ځواکونه دا مهال تر پخوا زیات عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې شکیل وي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کمی لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړې موږ اوس هم ډیر لیوال یو چې دا په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت مات کړو او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د تهاجمي او تاروزي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 68 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلول په 11 ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وژل سوو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ د داعش ډلې غړي هم شامل دي او په دې لړ کې 10 تنه نور وسلول ټپیان سوي هم دي. د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د کونړ امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر 100 زیات وسلول وژل سوي دي. امنیه قمندان مال پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ول چې دغه حمله پرون د داعش ډلې پر مرکزونو سیوی
داعش تورستان غوښتل چې د دې قدرګاه د طریقې د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسق قوایي بریده تر سره سوري چې د لیندا په مشرۍ لاندې د داعش تورستانو یو قومندان 7 نفر ورسره نور ټول مسره افراد باغوی کې سکلا او خیفات لا هم د دې و د اکثرن تخریب سره ده د اړیکات رسیدلې دي.
که څه هم د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په وژل سوو کې ولسي وګړي هم شامل دي، خو امنیه قمندان وایي چې وژل سوي کسان د دولت وسلول مخالفان دي. راپورونه وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې څو دولتي پوستې تېره شپه د وسلولو لخوا نیول سوي. د سرپل د امنیه قمندان مال پاسفل خلیل الله دستیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پوستو د سقوط علت تکتیکي شاتګ دی. د سرپل د امنیه قمندان په وینا په دې نښته کې د امنیتي ځواکونو یو کس وژل سوی او بل ټپي دی، خو عیني شاهدان وایي چې دواړو لوریو ته درانه تلفات اوښتي دي. داسې راپورونه هم ورکول سوي چې وسلوالو طالبانو نیول سویو پوستو ته اور اچولی او دا مهال سیمه د هغوی په ولکه کې ده. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. دغه محاکمه د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سوه. پر شریف د هغه پر زوم او لور د اداري فساد تورونه لګول سوي دي. په اسلام آباد کې نن له محکمې د باندې دغه خوډب د شریف د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تر رسیدو مخکې پیښ سو. شریف یو ور بیا ځکه ونتوانید د قاضي مخې ته حاضر سید شي د میرمن یې ناروغه دا او پلندن کې تداوی کیږي. نن د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته قاضي محاکمه تر راتلونکي پنځشنبې پورې وځنډوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې ده په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنیو ته ویلي ښاغلي ټرمپ به شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. امریکایي مقاماتو د نوم نښول په شرط ویلي ټرمپ به ووایي چې د 2015 کال تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران د بالستیک توغندیو جوړولو ته په دوام ورکولو او سیمه ییز شخړو ته په لمن وهلو سره دغه تړون له روح څخه سرغړونه کوي. خو د دې په خبره ولسمشر به دا اعلان ونه کړي چې ایران په تخنیکي لحاظ د هغو مکلفیتونو چې د اټومي موافقې پر اساس د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره یې کړي سرغړونه کوي. د دغو فعالیتونو د محدودولو په بدل کې ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لري سوي دي. چارواکو ویلي ولسمشر به د اټومي موافقې پر اړوندو بندیزونو د بیا کتنې غوښتنه ونه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه به ووځي. امریکا د ملګرو ملتونو دغه اداره د اسرائیل پر ضد پر تمایل تورنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوریت پرون ویل هیواد به یو څارونکي ماموریت رامنځته کړي چې د ملګرو ملتونو په علمي او کلتوري ادارې یونسکو کې د دوی استازي ځای ونیسي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي اډې د قمندان څرګندونې لرو. جنرال جوزف ووټل د هغه پوځي پروګرام په اړه غږېدلی دی چې امریکایانو له افغان ځواکونو سره جوړ کړی دی. بیا مو په کندوز کې د حکومت مخالف وسلوالو له رهبرۍ خبرو. په کندهار کې مو د یو شوانیز مرکز له فعالیتونو خبرو.
مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوري، یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي ښوونځي له مخشین له طرفه دیني مدرسه.
د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شغیدلی یو.
انټرنیټ به چې دی په افغانستان کې لوړې دي، خلک دې کیفیت څخه د سرات څخه هم خوشحاله نه دي.
یو عجیب مطلب لرو. په انډونیزیا کې یو شمېر خلک خپل پخواني مړي له قبرونو راباسي او سینګاروي. د امریکا د پوځ یو جګپړې قمندان وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ سلاکران اوس له افغان ځواکونو سره د کوچنیو قطعو په کچه ګډ کار کوي څو په راتلونکي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ځپونکو عملیاتو لپاره چمتو شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي اډې قمندان جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته وویل د دې کار په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات رقم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووتلوي امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. نوموړی قومندان وایي چې له دې کار سره به په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل شي. جنرال ووتل چې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه په قومندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته، خو د خوشبیني وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه راغلي دي. جنرال ووتل وویل د افغانستان په پوځ کې زاړه قمندانان تقاعد کیږي او پر ځای یې ځوان رهبری راځي. د همدارنګه زیاته کړه چې افغان ځواکونه د مهال تر پخوا زیات پوځي عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې کیلوي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. جنرال ووتل وویل متحد ایالات اوس هم ډیره لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. نو موري وویل زه نه غواړم چې د بریالیتوب اعلان وکړم، خو فکر کوم ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د درېدلې حالت د ماتولو پر لور روان یو. د پوځي چارو کارپو د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د کندک په کچه د امریکا د پوځي سلاکارانو ګډ کار په تیره د پوځ لپاره د اکمالاتو په برخه کې مهم بولي.
څوک اداره د کندک او له کندک کته چې زمونږ افسران تجربه هم لري، لیاقت هم لري، ځکه دوی هم څلور کاله تحصیل کوي په اکاډمي نظامي کې. دوی کولی شي چې هغو څوکو اداره ډېره ښه وکړه، حتی ښه افسران خپل ښه وروزي. اما د اکمالاتو په حصه کې کوم ځای کې چې مشاورین دي امریکایي دي، هلته اکمالات ډېر زر کېدای شي، ډېر زر صورت نیسي. که تر سطح د کنډکه مشاوري بد نه ده، دلته مؤثریت لري په حصه د اکمالاتو کې. ولې په سوق اداره کې د افسران خپله هم قوي دي، خپله هم سوق اداره خپله کولی شي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د ده په نظر د افغانستان د جګړې وضعیت لا هم په ټپه درېدلی دی، خو دانفورد او دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د اضافي پوځیانو استول او د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتول به د دې وضعیت په بدلولو کې نتیجه ورکړي. د امریکا د پاوز جکپوري چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې پنټاګون افغانستان ته د 3,500 په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځي سلاحکاران به د کنډکونو په کچه له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو په برخه کې ګډ کار کوي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو وړتیا لوړه کړي. جنرال ووټل وویل دا سلاحکاران به د افغان ځواکونو کنډکونه د راتلونکي کال د جګړې د موسم لپاره چمتو کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپد 12.5 سلاشاریه 5 په افغانستان کې اوریدلی شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو مخالفانو د جګړې مشي او ساوخو اداره بهرني جنګیالي مخته وړي. دغه چارواکي زیاتوي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب له پورسیو کې اړولې ده. تفصیل له کندوز د اجمل آریان پوراپور کې.
د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي طالبانو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم د افغان ګډ ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي د دې مطلب په بیانولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د جګړې رهبري او سوق اداره د بهرنیو جنګیالیو پر غاړه ده. هغه بهرنی جنګیالي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې حضور لري چشنی، ازبکستاني، تاجکستاني او عرب دي او دوی د وسلوالو طالبانو د جګړې رهبري او سوق اداره پر مخ وړي او له طالبانو سره د منجوړونې په برخه کې مرسته کوي. همدارنګه د هغوی د انجینري او ټکنالوژۍ چارې هم پر مخ وړي. د ښاغلي حمیدي په وینا چې په نوموړي ولسوالۍ کې هغه بهرني جنګیالي چې د داخلي طالبانو په لیکو کې شتون لري تاجکستانیان، ازبکستانیان، چشنی او عربان دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوي چې د پامیر 14 تصفیه عملیاتو رهبري پر غاړه لري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب لاړولې ده. په دې عملیات کې هم هوایي ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه برخه لري چې په پایله کې 120 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 168 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه شپږ لوی کلي هم د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. ښاغلي موسوي زیاته کړه چې لا هم تصفیوي عملیات په نوموړي ولسوالۍ کې جریان لري. بلخوا د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک بیا وایي چې په دې ولسوالۍ کې جګړو او ناامنیو د خلکو پر ژوند، همدارنګه پر اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو یې منفي اغېزه کړې ده. د دغې ولسوالۍ د ښار یو تن دوکاندار اقا محمد غیاسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل جګړو د خلکو د دکاندارانو پر کاروبار منفي تاثیر کړی او په بازار کې خرید و فروش نشته. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت راولي څو خلک بیرته خپل کاروبار پیل کړي. له دې وړاندې د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنګیالي حضور لري چې څه باندې 40 تنه یې تاجکستانیان دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15,000 نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 70 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ د 70 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د په قطر کې د طالبانو په دفتر کې طالبان څر ډول فعالیت کوي، څرنګه ژوند کوي، دغه دفتر څوک تمویلوي، په دې اړه یو تفصیلي مطلب د سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. تمه ده چې نن شپه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړي. ټرمپ د ایران د اټومي تړون په اړه خپله پریکړه واوروي. صفی الله سنگزی دا موضوع څارلې ده، اوس په سټوډیو کې را سره ده. سنگزی صاحب، راپورونه څه وایي چې د ایران په اړه به د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي څه ډول ستراتیژي وي او په کومو مسایلو شایي ډېره متمرکز وي؟
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه تر پخوا هم یو سخت ستراتیژي اعلان کړي، خو داسې نه دی ویل شوی چې دای بل اټومي تړون د امریکا د وتلو پریکړه واوروي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي ټرمپ به که څه هم د ایران د مخ پر وده قدرت د ارزونې په هدف سخت ستراتیژي اعلان کړي، خو له اټومي تړون د وتلو نیت نه لري او نه هم د ایران سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ټرمپ به نن د امریکا په وخت د غرمې په 15:00 بجې چې په ایران کې به د شپې شاوخوا 9 بجې وي، په یوې له مخکې اعلان شوې پراخې وینا کې د ایران په اړه ټولو مسایلو ته اشاره وکړي. چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي ټرمپ به دا اعلان کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران هم د دغه تړون اصلیت د بالستیک میزایلو په پراخولو او په منځني ختیځ کې لانجو ته په لمن وهلو نقص کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تمه هم کیږي چې هغه به نه یوازې له نړۍ سره د ایران په اټومي لانجې بلکې د ایران په نورو اړیکو او داخلي سیاستونو هم خبري وکړي. د حزب الله د ډلې تمویل په منځني ختیځ کې نورو کړکیچونو او لانجو ته لمن وهل او په خپله ایران کې سخت داخلي سیاستونه چې د په نظر بشري حقونو تر پښو لاندې کړي، هغه مسایل دي چې ایران ولسمشر ټرمپ ورته اشاره کوي.
بله، البته سنځي صاحب، ټرمپ په مخکنیو ویناوو کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې دا یو ډیره خراب تړون دی چې د تر اوسه پورې لیدلی دی، د ایران اټومي تړون ته اشاره کوي. خو که ټرمپ دا اعلان وکړي چې ایران له اټومي تړون سره سم مخته ګامونه نه دي اخیستي، بیا به وړاندې ګامونه څه وي؟
یو لنډ اشاره به وکړم. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې دغه هیواد لپاره تر ټولو شرموونکی تړون بللی. رسنیو رپورټ ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په مستقیمه توګه له اټومي تړون د وتلو پریکړه نه ده اعلان کړي، بلکې احتمال شته چې له دې تړون سره د ایران د سم مختلو په اړه د عدم رضایت پریکړه واوروي. دا د امریکا په قانون کې یو لایحه ده چې د ایران له اټومي تړون سره په هر درې میاشتو کې امریکا حکومت د خوخي یا نخوخي پریکړه اوروي. دوه ځلې مخکې تر اوسه پورې د داسې پریکړه اورولې چې ایران له دغه تړون سره سم مختزي، خو دا ځل ویل کیږي چې ولسمشر ټرمپ به د عدم رضایت پریکړه اوروي. په دې سره به د امریکا کانګرس ته 14 ورځې وخت ورکړل شي څو د ایران په اړه باندې خپل تصمیم ونیسي. له کانګرس دا تمه کیږي چې که څه هم احتمال شته چې هغوی خپل پریکړه په هر ډول واوروي، خو دا تمه کیږي چې په تهران باندې نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ دا تمه هم له کانګرسمینانو لري چې ټرمپ ته دا صلاحیت ورکړي یا دغه قانوني لایحه تصویب کړي چې دغه د دریو میاشتو چک کول یا ارزیابي کول د لمنځه یوسي یا هم بدل کړي په یو ډول باندې. په دې سره به د ټرمپ لاس نور هم پراخ شي. خو په خپل ملګرو ملتونو د څارونکو ټیم ویلي دي چې ایران له اټومي تړون سره سم له تخنیکي پلاوه سم مخته تللی دی او کوم نقص نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر هم د امریکا په حکومت باندې سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ په دې سخت دری سره له ټول نړۍ سره مخالفت اعلانوي.
بله، مننه سنګ صاحب. البته تاسو د حسن روحانی خبرو ته اشاره وکړه. تیره میاشت ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې حسن روحانی په خپل وینا کې وویل که چیرته امریکا له دې تړون ووځي، ایران به بالمثل عمل وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کندهار ته ورځو، هغه شهر ته چې هلته ازادي راډیو د اف ام په 3.5 صاف اورېدلی شي. په کندهار کې د شیرزاد په نوم یو ښوونیز مرکز سلګونو ځوانانو او ماشومانو ته وړیا زده کړه ورکوي. په دغه وړیا زده کړو کې انګلیسي ژبه، کمپیوټر، دینی علوم او اداره شامله ده. صادق رشتنی لکندهار را پور لري.
د کندهار شهر په شپږم ناحیه کې د ګڼو ودانیو په منځ کې د تیرسوي سړک پر سر د لسګونو ماشومانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي چې کتابونه یې په څنګونو کې نیولي او یوې ودانۍ ته ننوځي. دا د شیرزاد ښوونیز بنسټ ودانۍ ده چې په بېلابېلو وختونو کې لومړنی ښوونځی او دینی مدرسه هم ده او د انګلیسي ژبې کمپیوټر او منیجمنت د زده کړو مرکز هم دی. دغه ښوونیز مرکز د فراه د پخواني والي محمد عمر شیرزاد لخوا په 2015 زیږدیز کال کې جوړ شوی چې د خپل شخصي کور ودانۍ هم ورته ځانګړې کړې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا وسو زده کوونکي چې د فیس ورکولو توان نه لري په دغه ښوونیز مرکز کې ولیا زده کړې ترلاسه کوي.
دغه احساس و چې زما سره سره او دا فکر و چې زما سره سره و بالاخره دا فکر مې په عمل بدل کړي او دغه تعلیمي بنسټ یا ښوونیز بنسټ تعداد مې کښېښوي او بالاخره په کار مې شروع وکړل کې اوس الحمدلله په هغه تعلیمي بنسټ کې اوس سو نفر ماشومان ځوانان زده کړې کوي وړیا زده کړې کوي او د کندهار د ولسونو دپاره زما په نظر دا یو مهم شی و چې موږ شروع کړي او په دې باندې خوشحاله هم یو.
د شیرزاد ښوونیز مرکز مدیر عبدالرحمن شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زده کوونکو ډېره برخه هغه ماشومان او ځوانان جوړوي چې جګړو یې کورنۍ بې سرپرسته کړي او غربت ځپلې دي چې ډېری دغه کورنۍ د کندهار د بېلابېلو ولسوالیو تر څنګ له ګاونډیو ولایتونو څخه د جګړو او ناامنیو له امله کندهار ښار ته راکډه شوي دي.
زموږ مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوړي، یعنې تعداد یې له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایه ښوونځی دی، د مفشین له طرفه دیني مدرسه او سار اول ټایم د لمانځه څخه وروسته او د مازدیګر او ماښام په وخت کې کمپیوټر او انګلیسي ژبه تدریسېږي.
عبدالرحمن شیرزاد وایي دوی پلان لري چې په ورته توګه د نجونو د زده کړو لپاره هم امکانات برابر کړي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې پلان لري چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم د شیرزاد ښوونیز بنسټ یوه څانګه پرانیزي. په عین وخت کې احمد الله او نعیم جان چې په شیرزاد تعلیمي مرکز کې زده کړې کوي وایي چې کورنۍ بې وسه ده او د فیس ورکولو توان نه لري. د دوی په وینا که دغه ښوونیز مرکز نه وای او دوی ته یې په وړیا توګه د زده کړو امکانات نه وای برابر کړي نو اوس بل زده کړو محروم وو.
زلته په شرزه سنټر کې په وړیا ډول سره خپلې د انګلیسي ژبې او داسې هم د دیني زده کړې ترسره کوم. زه دې څخه ډېر خوشحاله یم چې دغه زده کړې ماته په موډل سره دي برابر کړي دي، دا زمینه دي ماته برابر کړې ده او موږ د جګړو داتنه لرو چې بل ځای پیسو باندې زده کړو وکړو. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو چې په دا سنټر کې په وړیا په موډل سره دي موږ ته دې زمینه برابر کړې ده چې موږ خپل درسونو ته دوام ورکړو.
چې دا مفت دي زموږ لپاره ځکه چې د غریبانو سره دی مرسته کوي او دا شیرزاد سنټر د دې لپاره دی چې د انسانانو اقتصادي وضعیت ګوري او هغه ته موت تدریس کوي.
په کندهار ښار کې د دولتي مرکزونو پرته دا مهال ودیش خصوصي تعلیمي مرکزونه سته چې له زده کوونکو لوړ فیس اخلي او ډېری کورنۍ د ورکولو توان نه لري.
په کندهار کې مو یو هیله بخښونکی خبر درلود چې تر 200 ډېر ماشومان په یوه ښوونیز مرکز کې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. کندهار ته نږدې روزګان ته به مخه کړو. له هغه ځایه بیا د خلکو لپاره یو ښه خبر نه لرو. د روزګان چارواکي وایي په دغه ولایت کې لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو 20 ورځو راهیسې تړلي دي. د غذایي چارواکي له مرکزي ادارې څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د پرانیستو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي په دې برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې تر وس پورته خبره ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پورې پور کې.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو 20 ورځو راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلي دي. د غذایي چارواکي وایي لا هم په دې نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان قانع کړي او کلینیکونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې د روغتیایي مرکزونو په بدل کې کړي تر مرکزي ادارې او امنیت شورا پورې استولې دي. خو نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې جدي اقدامات وکړي. میاخیل وایي په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
اوس ما غوښتنه له شخصي رئیس وزیر ساتمه ډاکټر فریدین فیروز د داخله کې په سره امنیت کې ناشتي مسولین دي خپل د قوانین دا چې د مشکل د حل پای د حل ولاره پیدا کی تر څو وخت پورې به دا کلینیکونه باندې او خلک به د صحي خدماتو نه محروم وي. دا یو ستر صحي ناورین ده. دلته
وسلوالو طالبانو له روغتیا پالان څخه د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې څو غوښتنې کړي. چې لوی غوښتنې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جراحي ډاکترانو ګمارل، په ولسوالیو کې د 50 بستریز روغتون جوړول او د هغوی په خوښه د کسانو ګمارل پکې شامل دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر خپل توان پورته خبره بولي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې مسؤل ډاکټر عبدالولي عزیز دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هغومره تشکیل نه لري چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې ورپر ځای کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې پرته له ولسمشره بل هیڅوک هم نه شي ورپوره کولی.
د بی ایچ یا د ولسوالۍ په سطحه د روغتون ایجادول د روغتیا وزارت د وزیر صاحب د سویې څخه لوړ کار دی. د تشکیل منظورول د جناب ولسمشر کار دی چې هغه باید تشکیل منظور کړي. بیا به موږ په دې اساسو چې هلته تعمیر جوړ کړو او هلته خدمات نو که چیرې د روغتیا وزارت تشکیلاتو باندې یو څه ولسمشر توجه وکړي زه فکر کوم نه یوازې په اروزګان ولایت کې بلکې په ډیرو نورو لیرو پرتو ولایتو او ولسوالیو کې به موږ د صحت یا د خدماتو د ارزښت لپاره
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دا په ریاست جمهوری پورې تړلې موضوع ده او زموږ تر توان پورته خبره ده، خو د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې دغه ستونزه باید په ولایتي کچه حل سي او په جاړه له نور څه ویلو ډډه کوي. هاخوا بیا خلک له دولت او وسلوالو طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړ ته خلاص کړي. د دې له ډلې یو هم عبدالله دی چې د اروزګان له جهراوت ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وه چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په سیمه کې سره اثر مشکلات دي، خو زیات مشکلات به کم وخت چې یو سړی د سړک پر غاړه راځي په مین خیژي بیا په منطقه کې کلینیک نه لاره چې د یو کیلومتر لارې هغه اوس راته لس کیلومتر تمامه شوې ده. نو بره به په دې حالات کې مشکلات څنګه دي؟ تنه مې دا ده چې باید په دې کې اول طالبان وروڼه داسې ونه کړي د خلکو سره د عوامو سره چې وروره دوم چې دولت به دې ته یو د حل لاره پیدا کړي چې د دې د خلکو به اخر چاره به څه شي، د دې غریب ولس چاره به اخر کم ځای ده، پای به کم ځای ته رسېږي.
د یادونی وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې نه 50 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو په دې موخه تړلي چې خلکو ته صحیح خدمات نه وړاندې کوي او باید زموږ له غوښتنې سره سم خدمات خلکو ته وړاندې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د انډونیزیا په یو سیمه کې د مړیو لپاره کلنی مراسم نیول کیږي، خو د نور نړۍ له دودونو سره یې توپیر دا دی چې په دغو مراسمو کې د مړیو جسدونه له تابوتونو راایستل کیږي او د څلورو ورځو لپاره د باندې ایښودل کیږي. په دې اړه نور جزئیات ته ملالی بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا په یو سیمه کې خلک د کلنیو مراسمو پر مهال د مړو سوي خپلوانو تابوتونه پرانیزي او د هغوی مړي د څلورو ورځو لپاره راباسي. د دې سیمې خلک ډېری عیسوي مذهبي دي، خو دوی له پیړیو راهیسې خپل پخوانی دود تر اوسه پاللی دی. دغه خلک په کال کې یو ځل یا څو کلونو کې یو ځل د خپلوانو د مړیو تابوتونه راباسي، مړي یې بېرته پاکوي او په تابوتونو کې ورته ځینې شیان ږدي. دا سیمه تانا تورایا نومیږي او د تانا تورایا اوسیدونکي په دې باور دي چې له مرګ وروسته هم له خپلوانو سره اړیکه نه شلیږي. یوسفینا تومان د خپلې ورندارې فرانسینا منګایا درناوي ته ورغلی ده او وایي ورندارې یوه ښوونکې وه او شپږ کاله مخکې مړه سوه، خو کورنۍ یې په ویاړ وایي چې د فرانسینا مړی په ښه وضعیت کې دی او غاښونه یې تر اوسه پر خپل ځای دي.
موږ په دې ډول خپله مینه څرګندوو. موږ دلته په درې کلونو کې یو ځل راټولیږو او زموږ کورنۍ دلته د مړیو جسدونه ګوري، پاکوي یې او کله ناکله یې تابوتونه ورسموي که مات شوي وي.
په دې سیمه کې چې کله یو څوک مړ سي خپلوان یې مومیایي کوي او په رنګارنګ تابوتونو کې ږدي. مړی د څو میاشتو یا ځینې وختونه د څو کلونو لپاره د ښخولو تر مراسمو مخکې په خپل کور کې ساتل کیږي. کله چې د مړي کورنۍ د قرباني د غوایي پیرلو لپاره کافي پیسې پیدا کړې، د دوه مراسم نیول کېږي چې په ځایي ژبه کې ورته رامبوسول وایي. په دغو مراسمو کې ټول کلی وربلل کېږي او ډیری وختونه دا مراسم په اګست او سپتمبر میاشتو کې جوړیږي.
د انډونیزیا د مړیو د دغه دود ویډیو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو کتلی شئ. هلته دغه تصویرونه تاسو کتلی شئ چې دغه خلک څه رقم مړي راباسي او څرنګه یې بیرته سینګاروي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
یو امریکایي جنرال وایي هڅه کوي افغان قواوې په راتلونکي کال کې د وسلوالو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټر چې پرون یې د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. دفاع وزارت وایي په تهاجمي او تعرضي عملیاتو کې د دولت شپږ اتیا تنه وسلوال مخالفان وژل سوي. دغه وزارت نن وویل چې په وژل سوو کې وسلوال، طالبان او د داعش غړي شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر شلو ډېر وسلوال وژل سوي. امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل دغه حملې پرون د داعش ډلې پر مرکزونو سوي. د پاکستاني یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. دغه محاکمه نن په اسلام آباد کې د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سوه. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بلری دی. امریکایي چارواکو پرون رسنوي ته ویلي ښاغلی ټرمپ شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه به ووځي. امریکا د ملګرو ملتونو دغه اداره د اسرائیل پر ضد پر تمایل تورنه کړې ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې څومره شمیر او کوم طالب مشران د قطر په دفتر کې دي، دوی څه ډول فعالیت کوي، څرنګه ژوند کوي، د دغو طالبانو مصارف څوک ورکوي. په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د حقیقت سره په پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شخیدلی یو. خو اوس به تاجکستان ته مخه کړو. د تاجکستان پولیس وایي یو شمیر ځوانو ښځو ورته شکایت کړی دی چې د دوی شخصي او خصوصي عکسونه په یو شمیر ویب پاڼو کې خپره شوي دي. دغلته له یو شمیر ځوانو ښځو څخه د دوی د خصوصي عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې غوښتل شوي دي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
فرنګیز چې د دوشنبه ښار 22 کلنه ممثله او نڅاګره ده، وایي کله چې د انسټاګرام په یو جالي اکاونټ کې خپل ځینې شخصي عکسونه د نورو ښځو له بربندو او نیمه بربندو عکسونو سره ولیدل نو ټکانې وخور. نوموړي وایي دا عکسونه د سوشل میډیا له اکاونټونو اخیستل شوي او بیا د بربندو او نیمه بربندو ښځو له عکسونو سره داسې په یو اکاونټ کې خپاره شوي چې لیدونکو ته په لومړي نظر د دې تاثر ورکوي چې کوندې دا ټول د یو کس عکسونه دي. د تاجکستان پولیسو د فرنګیز خبره تایید کړې. وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر لسو زیاتو ښځو ورته شکایت کړی چې په ورته توګه هدف ګرځول شوي او ځینو خو هغه خلکو ته چې دوی بلک میل کړی وي د خپلو عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې ورکړي. فرنګیس وایي دا ډول عکسونو خپراوی د دې د بدنامۍ سبب شوی او ځینې خلک دا نه مني چې دا عکسونه دي نه دي خبره کړي. هغه وایي د دې سره د یو شمېر نورو تاجکستاني نجونو عکسونه هم خپاره شوي، خو هغوی د ویرې او نورې رسوایۍ څخه د ځان ساتلو په خاطر نه غواړي چې له دې سره یو ځای پولیسو ته شکایت وکړي. د تاجکستان د بشري حقوقو په مرکز کې حقوقي وکیل عبدالرحمن شریفوف ازادي راډیو ته وویل ګڼې کورنۍ غواړي چې دا ډول ستونزې په خصوصي توګه بلک میل کوونکو ته د پیسو ورکولو په بدل کې حل کړي، ځکه دوی نه غواړي چې پولیسو ته پتلو خبره نور هم رسوایۍ ته وباسي. خو شریفوف ټینګار کوي چې د دا ډول پیښو قربانیان دې پیسې نه ورکوي، بلکې د قانون د ټینګونې ادارو ته دې شکایت وکړي. پولیس وایي له هغه نجونو او ښځو چې نامناسب عکسونه یې خپاره شوي، ځینې د دوستۍ په نوم تېرېستل شوي او خصوصي عکسونه ترې اخیستل شوي او د ځینو نورو سلفي او نور عکسونه بیا له ټولنیزو رسنیو غلا شوي. ګڼ له دې غلا شوو عکسونو څخه په انسټاګرام اکاونټونو کې د قربانیانو له رښتونو نومونه او په ځینو مواردو کې له سمو ټلیفون شمیرو سره خپاره شوي. یو شمیر له دې اکاونټونو څخه وروسته راغی چې قربانیانو پولیسو ته شکایت وکړ ډیلیټ شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې مناسب نه دي او انټرنیټ کمزوری دی، نو حل لاره څه ده؟ د سرپرست وزیر څرګندونې په دې اړه وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې اوریدلی شي. خو اوس پراشو د طالبانو دفتر ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد په مرکز دوحه کې پرانستل شو چې هدف یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي خبرو اترو ته زمینه برابرول وو. خو د طالبانو د سیاسي دفتر او ادرس له څرګندېدو سره سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. امریکا په دې وروستیو کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي. څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي؟ څه ډول فعالیت لري؟ دوی څه ډول ژوند کوي؟ د دوی مصارف څوک ورکوي؟ دفتر څوک تمویلوي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د رضوان مراد په دې تفصیلي راپور کې.
د طالبانو د قطر د دفتر موضوع د روان اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس کانګرس ته وویل چې واشنگتن به ډېر ژر د قطر د دفتر د تړلو او یا فعال پرېښودلو په باب پریکړه وکړي. جیمس ماتیس وویل دوی غواړي مطمئن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازی دي. که څه هم امریکا لا د دې دفتر په اړه پریکړه نه ده کړې، خو موږ غوښتل چې د دې دفتر د فعالیت او دا چې کوم طالب چارواکي پکې موجود دي کره معلومات ترلاسه کړو. په قطر کې د طالبانو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال 19 طالب مشران له خپلو کورنیو سره په دوحه کې ژوند کوي. د طالبانو د قطر په دفتر کې چې یوازینی هدف یې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرولو، طالبان له نړیوالو خیریه مؤسسو، ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو د ساتلو او له بند څخه د طالب زندانیانو د خوشې کولو لپاره ګټه پورته کوي. دا دفتر د قطر په مالی مرسته او د امریکا په ملاتړ د یو افغان انجینر وحیدالله وردګ لخوا چې یو جرمني شرکت ته کار کوو جوړ شو. خو د طالبانو د قطر د دفتر دروازې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستې وې. د قطر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه دا دفتر وتړه. حامد کرزي وروسته له هغې د دې دفتر د تړلو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سپین بیرغ پرې پورته شو. د قطر د دفتر په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه بند نه شول، بلکې طالب مشرانو له خپلو کورنیو سره په تیلو غنی د عربي هیواد کې په آرامه او له اسانتیاو ډک خپل ژوند ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سرچینه وایي د دې هیواد حکومت هر طالب مشر ته د هغه د رتبې له مخې تنخواه ورکوي. هر یو ته یو کور او یو موټر ورکړل شوی دی او ماشومان په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو دې سرچینې وویل چې هغه 15 طالب مشران بیا په یوې ځانګړې سیمه کې تر سختې څارنې لاندې دي چې له ګوانترامو څخه له خوشې کېدو وروسته قطر ته انتقال شوي دي. د طالبانو د وخت د استخباراتو مرستیال عبدالحق واسق، د بلخ د هغه مهال والی نور الله نوري، د طالبانو د رژیم لوی درستیز محمد فاضل، د هغوی د کورنیو چارو وزیر خیر الله خیرخوا او د ارتباطاتو رئیس محمد نبی هغه 15 مهم طالب مشران دي چې له ګوانترامو څخه قطر ته انتقال شوي دي او له خپلو کورنیو سره په دې هیواد کې اوسیږي. دا طالب مشران د یو امریکایي سرتیری بوی برګډال د خوشې کېدو په بدل کې چې 2009 کال کې طالبانو نیولی و په 2015 کال کې آزاد شول. خبریال سمی یوسفزی چې د طالبانو د قطر د دفتر د فعالیت د پوښښ لپاره دوحې ته تللو خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
ما کوشش کردیم که خانه مولوی نورالله نوري و چند نفر دیگه رهبرای طالبان
که حدث می وکړه چې د نورالله نوري او یا هغه نورو طالبانو کورونو ته لاړ شم چې له ګوانتانامو انتقال شوي دي. خو هر څوک چې د هغوی سیمې ته داخليږي باید ساتونکو ته د خپل هویت کارت څرګند کړي. کله چې هغوی ته معلومه شوه چې زه خبریال یم نو د داخليدو اجازه یې را نه کړه، خو ومې لیدل چې هغوی ښه کورونه او لوکس موټر درلودل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو پیشنهاد د دې ډلې پخوانی مشر ملا محمد منصور کړو او د طالبانو د سرچینو په وینا سید طیباغا چې د ملا عمر سلاکارو د دې دفتر د پرانستلو په اړه د قطر له حکومت او امریکا سره تماسونه نیولي وو. خو طیباغا اوس د قطر د دفتر مسؤل نه دی. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو وروسته د دې ډلې د مشرې پر سر د پورته شو اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. دا مهال شیر محمد عباس ستانگزی د طالبانو د قطر د دفتر مسؤول دی. ستانگزی چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د طالبانو په واکمنۍ کې د عامې روغتیا د وزارت مرستیالو. د قطر په دفتر کې جان محمد مدني چې د قندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې شازده فیرو، او شهاب الدین دلاور چې د لوګر اوسیدونکی دی او په اسلام آباد کې سفیرو، هغه دوه طالب مشران دي چې د قطر په دفتر کې زیات مسؤلیت لري. پوښتنه دا ده چې طالب مشران د قطر په دفتر کې په څه ډول فعالیت کوي. وحید مجده چې د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت کارکونکو او څو ځله په دوحه کې له طالب مشرانو سره کتنه کړې ده. په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ای افرادی که در اونجا هستن تشکیلات مثل یک وزارت خارجی کوچک دارن. مثلا
په قطر کې د طالبانو تشکیلات د بهرنیو چارو د یو کوچنی وزارت په څیر دي. هر برخه یو استازي لري، د بلګې په توګه د روسیې، چین او یا اروپا لپاره استازي لري چې هر یوې بیا ځان ته کارکوونکي لري. هغوی بیا مختلفو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو د برابرولو چارې پر مخ وړي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ویل طالبان زیاتره وخت چین، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي، ویزې نه اخلي، خو د سفر لپاره ورته یو ځانګړی لیک سپارل کیږي. د دې سرچینې په وینا د قطر او اماراتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته طالبان اوس دوبۍ ته چې پخوا به ورته ډېر تلل سفر نشي کولای. د روان میلادي کال په جون میاشت کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو کې بحران ښایي د دې سبب شي چې ریاض په دوحه کې د طالبانو د دفتر په تړل کېدو ټینګار وکړي. د طالبانو مشران چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي څرنګه قطر ته ورسېدل؟ په قطر کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی کارکونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې مېشت طالبان افغان پاسپورتونه لري او اکثره له پاکستان څخه قطر ته تللي دي. د دې کارکونکي په خبره د طالبانو غړي کله ناکله د پاسپورت د تمدید او یا نورو اسنادو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، خو په قطر کې له مېشتو افغانانو سره زیات ارتباط نه لري. لکه لنه چې طالبان په قطر کې دفتر جوړ کړی دی، څو ځله د دې ډلې او افغان چارواکو ترمنځ کتنې شوي دي، خو نه افغان حکومت او نه هم طالبانو دا کتنې رسمي خبرې اترې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د پام وړ کارونو کې له ملګرو ملتونو، سره صلیب او د نړیوال روغتیایي سازمان له غړو سره د دې ډلې کتنې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا سازمانونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ډاډ په باب له طالب مشرانو سره غونډه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې دا ملاقاتونه تایید کړي دي. خو د دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستل کېدو راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. په همدې حال کې د قطر د شاهي دولت یو چارواکي شیخ سیف بن احمد اتسانی وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د امریکا او افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به په دوحه کې د طالبانو دفتر وتړي. دا لانه د معلومه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په صورت کې به دغلته د میشتو طالب مشرانو برخلیک څه وي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډېری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اصل د دې ونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمېر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب، تاسو هرکلی او خراغلاس وایو. ډېره زیاته مننه چې وخت مراکه. که پایلې د انټرنیټ له لوړو نرخونو کړو، فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په پرتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دي، قیمت دي او خلک دي کیفیت څخه دي سرعت څخه هم خوشحاله نه دي. کوم ورځ نه چې زه راغلی یم دغه وزارت ته، نو ما یو ارزیابي شروع کړی دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت چکړي ده، قیمت هم دي او ثروت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چارم پیدا کړې دی چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګدي، 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ بای به دې سره ډېرې راټیټې کړل شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بای هم راټیټ کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړل شي چې دا ډېر مهمه ده. خلک راضي نه دي، زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډېر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي ولس لپاره دا خدمت هغه شي.
وزیر صاحب، تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړه، فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي؟ مثلا که ګاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کړو نو هلته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډېر زیات تیز دی، دلته که 4G یو څوک استفاده کوي د هغې سیمو سره ډېر زیات تفاوت لري، فکر نه کوئ دا تش نمونه دي؟
منم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسیټی باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي یو نیم دو میلیون ته دوی هغه خپل کیپاسیټي او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي، نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي هغه ظرفیت پورته کړي، هغه لږ وخت اخلي نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای یا مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کیږي، نو دې وجې نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه تنونو چې مثال د لس زرو کسانو دپاره دی هلته دوی مثال شل زره پنځه ویشت زره کسان استفاده نه کوي، نو کمپنیانو کې غفلت شته دی، دې باندې به کار وکړو او انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل کړو. خو کمپنیانې اکثره ولایتو کې موږ ته د دې امنیتي ستونزو بانې کوي، دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له تیرو څوارلس پنځلس کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي، تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډېر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې، خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه به راټیټ شي؟
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کړو زموږ نرخونه ډېر لوړ دي. بدبختي دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی، دغه د ټلیفون ګیټ وی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون ګیټ وی دولتي کړله، دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره چې ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی، په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ ګیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونونو ګیټ وی دغه په لاس کې وي، خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دیني نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوي دي، او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارلی دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو، او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډېره زیاته جدي ده او زموږ ډېر هیوادوال ورسره مخامخ دي، خلکو ته یې سرخوږی پیدا کړی، هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت دی، خلک په ګواخل کېږي، خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړي دي، او دولت څو وار خصوصي کمپنۍ او څو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسېدلي. یعنی یوه هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزه حل نه شوه. اوس د ساسې پراتګ سره دې لپاره کوم پلان موجود دی که نه یو څه ناسه حل شوي؟
یو نوی طرزالعمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت په کې شته دی، تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی، کمپنیانو ته موږ وخت ورکړی دی. او د دې څنګ کې موږ دغه تېرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو، او ورسره مو وزارت داخلی ته، سرنوالی ته، د امنیتي مینې ته واستولو هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي، چې هغه د دوی ډیلران نه وي، نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي، نو هغه باید سل فیصده غیر فعال کړل شي، دغه بازار په سر باندې خرڅېږي. نو دا جدي ستونزه ده، او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو. خصوصا د سلام اول از چې راغلی شپېته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي، هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته وغورځو انشاءالله. د خپل کېږي د افغان بسیم هم را سره وعده کړي ده، هغوی هم جدي کار کوي، خصوصا هغه کمپنیانې چې مونږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجسټر نه دي، هغوی داسې وعده را سره کړې ده چې مونږ به ټول یو ځل مشتری ته به زنګ وایو، هغوی سره به کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی، دا د نوم دی، که چېرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي. نو دا کار مو شروع کړی دی، انشاءالله نتیجه به هم ډېر ضرور ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي، خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه خرڅېږي او پلوري خو په درس کې روان
دي. د دې دپاره خاص تدابیر نیول کېږي، څو ورځې کې به وګورئ چې آپریشن شروع شي. خپل د اترا اداره هر وخت ګرځي دوی ټیمونه کوم ځای کې چې خرڅېږي. خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلې ته، سرمالۍ ته، امنیت ملي ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅېږي، غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړل شي، وایندا کې به نو اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي، انشاءالله نتیجه به مو ورکړي.
اصلا ستاسو معلومات څه دي وزیر صاحب، چې ولې مخابراتي شبکې دا کوم خصوصي شبکې چې دي، دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي، دغه ستونزې ته جدي توجه نه کوي، نو دوی کومه اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده، او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ده ورته کړې. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکي تذکیرې نشته دي، دوی هم نشي کولای چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کړي چې دغه تذکیرې دغه نمبر باندې دغه سیم کارت مونږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکیرې باندې لس سیم کارتونه خرڅ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکي تذکیرې دي، او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده، هغه لږ اوږدمهاله دی، هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو، د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي، هغوی سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نومه، دغه نمبر د ستا دی، که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی، د زما په نوم باندې رجسټر شوي، صحیح دی که نه، هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکیرو ته به هم راځو وزیر صاحب، په دې کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی، ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې څارل کېږي، دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وڅاري، او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري، هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې، ځکه چې سایبر سیکیورټي نه مو تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی، او نه مو د داسې کوم سیستم هغه شته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درې څلور میاشتې کې فعالېږي. کله چې دغه مو فعال کړلو، د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي، او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو، او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې انټرنیټ دی ته هم سایبر سیکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې، څومره جدي ستونزه ده؟ او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسو یاد کړه، مخابراتو وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دي، غیر قانوني دي، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترا له طریقې نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي. خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي، که نه نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه بکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصې وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په دې کې لاس لري شریک دي.
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو د کومې ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید ډول باندې ورباندې کار کوو او یو ډېر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي، ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابرات سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډېر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفته کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو. د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
خلق پرنا پسیمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسیمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگر زمستانا ملا بدار نلری وقت برازی شکار وانی کلد زوک لیونی